افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې نور بست یا شکست سکوت پروګرام خبريږي. نن جمعه ده، د مرغومي اجادې 15مه د جنوري میاشتې 15مه. ځینې راپورونه هم خبرو اوري چې د طالبانو یو هیئت په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره پر ځینو مسایلو غږېدلې. د خبرونه په خبرونو پیلوو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي طالبان باید په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې مبارزې ته ژمن پاتې سي. میتو آلن میلر پرون په یوه کنفرانس کې وویل چې واشنگټن د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او که څه هم امریکا په افغانستان کې حضور نه لري خو تروریستي فعالیتونو ته ځواب ورکوي. میلر زیاته کړه چې د 2022 کال په جولای میاشت کې د القاعده شبکې د مشر ایمانل زواهری وژل کېدو ته په پام واشنگټن د امریکایانو خوندیتوب ته دوام ورکوي. تر دې مخکې امریکایي چارواکو په افغانستان کې د ځینو افراطي ډلو له دې جملې د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګې یا داعش د حضور او فعالیت په باب اندېښنه ښودلې وه. د افغانستان په ځینو سیندي حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو خبرداری ورکول سوی. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې نن او سبا د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلابونو راوتلو احتمال شته. دوی تر خطر لاندې سیمې د افغانستان مرکزي، جنوبي او شمال ختیځ ولایتونه یاد کړي چې په وینا یې هلته به واوره او باران هم وي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت چارواکي وایي چې په تیرو 9 میاشتو کې په افغانستان کې سیلابونو 350 کسان مړه کړي او شاوخوا 500 نور ټپیان کړي دي. د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې هر ورځ میلیونونه بې وزلي کسان د ځان مړولو او ځان تودولو ترمنځ یو غوروي کوي. د دغه سازمان د افغانستان څنګه پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې د هغې کورنۍ وضعیت انځور کړی چې د همدې ساړې ژمي پر مهال د یو من لرګیو د اخیستو توان نه لري. دغه سازمان او د ملګرو ملتونو نورو بیلابیلو ادارو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د ژمي په یخه هوا کې د میلیونونو بېوزلو افغانانو لاسنیوی وکړي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې لسګونه نابینا میرمنو د بریل خط یا د نابینایانو الفبا زده کړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری پرون پنځشنبه د بریل خط نړیوال ورځې په مناسبت دغه خبر ورکړې. دغه کمیشنری ویلي چې نوی نابینا میرمنو ته د ودان په نوم یوې مؤسسې په مرسته د افغانستان په ختیځ کې بریل خط ورښوول سوی. په خبر کې راغلي چې دغو میرمنو د مسلکي زده کړو او ټولنیزو مشورو په روزنیزو پروګرامونو کې هم ګډون کړی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي دغه ورځ د هغوی پوهنتونونه بند کړي دي. بریل داسې خط دی چې د ګوتو په تماس سره لوستل کېږي او په نړۍ کې نابینا یا کم بینا خلکو ته د لیک لوست لاره ده. په غزې تړنګه کې د ملګرو ملتونو کاري ډلو ویلي چې د اسرایلي پوځیانو د جګړې له کبله ملکیانو ته بیړنۍ مرستې نشي رسولی. ملګرو ملتونو پرون په ویلامیه کې ویلي چې له تیرو دریو ورځو راهیسې له مرکزي سیمو بهر او په تیره د غزې لری شمال ته دوی د مرستو په لیږد نه دي بریالي سوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې ویلي د جګړې له کبله د دوی په درول سوي مرسته کې 1,00,000 کسانو لپاره دارو درمل دغه ورځ هغو کسانو ته چې د خوړو بیړنۍ مرستې تارتیلری اتلاری خوراکي مواد شامل دي. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل سو چې حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په حمله سره 1,200 کسان ووژل او 240 نور کسان يرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزې د امر روغتیا وزارت چې د حماس تر ورکې لاندې دی ویلي چې د اسرائیلي پوځیانو په جګړه کې تر اوسه شاوخوا 22,500 کسان وژل سوي او 50,000 زیات نور ټپیان سوي دي. د عراق د پلازمینې بغداد په مرکزی برخه کې پرون د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایي حمله کې چې د ایران پلاوه ملیشو مرکزونه په نښه کړي د دغو ملیشو یو جګپوړي قمندان وژل سوی. د هشتل شابي په نوم د ملیشو ایتلاف چې د عراق د پاوز تر کنټرول لاندې دی ویلي چې د امریکا د وحشیانه تهاجم په نتیجه کې د بغداد لپاره د دوی د عملیاتي مشر مرستیال چې نوم یې ابو تقوا یاد سوی وژل سوی دی. د عراق د پوز ویان یحیا رسول په ویلامیه کې دا حمله د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د ځواکونو کار بللی دی. سپینې ماڼۍ پرون ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکو ته معلومه سوې چې روسیې له شمالي کوریا بالستیک میزایل ترلاسه کړي. له ایرانه هم د لنډ واټنه بالستیک میزایلو ترلاسه کولو هڅه کوي څو دغه میزایل د اوکراین په جګړه کې وکاروي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی وویل وروستیو استخباراتي اطلاعاتو موندلې چې شمالي کوریا روسیې ته د بالستیک میزایلو توغولو دستګاوې او ګڼ بالستیک میزایل ورکړي دي. د کربی په وینا روسیې لږ تر لږه یو له دغو میزایلو د ډسمبر میاشتې پر دیرشمه پر اوکراین ویشتلی دی. د ده په وینا د روسیې او ایران ترمنځ د بالستیک میزایلو په اړه موافقه نهایي سوې نه ده، خو په فعالانه ډول د پرمختګ په حال کې ده. د روسیې او ایران چارواکو له په دې باب عکس العمل نه دی ښوولی. اوکراین پرون ویلي چې هوایي ځواکونو یې اشغال سوي ښار سیواستیپول ته څیرمه د روسیې د قومندې پر یوه مرکز هوایي حمله کړې ده. دغه ښار د اوکراین تر ولکې لاندې د قلمرو په 200 کیلومتري کې پروت دی. اوکراینی چارواکو ویلي په کریمیا ټاپو وزمې کې په جلا حمله کې د روسیې یوه پوځي قطعه ویشتلې ده. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د دوی د هوایي دفاع قطعاتو د کریمیا پر فضا د اوکراین شپږ دش بې پیلوټ الوتکې نسکوري کړې دي. د اوکراین د هوایي ځواکونو قومندان نیکولا اولیشچونک په ټلګرام کې یوه ویډیو خپره کړې چې سیواستیپول ښار ته نږدې د یوې چاودنې له ځایه لوګی پورته کیږي. د مسکو لخوا سیواستیپول ته ګمارل سوي والي میخایل راسپوژایف پر دغه ښار حمله د وروستیو وختونو تر ټولو پراخه حمله بللې ده. بیا هم د خبرونې ته شرغلست ورزو د خبرونې د راپورونو برخې ته. پاکستان ته د افغانستان د طالبانو تللي پلاوي د هغې هیواد له چارواکو سره پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې کړي. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې پاکستاني چارواکو له دغه طالب پلاوي سره تر ډیره خپلې امنیتي اندېښنې او د پاکستاني طالبانو د فعالیتونو ډیرېدل مطرح کړي دي. د کندهار د والي ملا شیرین په مشرۍ دغه پلاوی د چهارشنبې په ورځ اسلام آباد ته تللی و او تېر ماښام بیرته کندهار ته ستون سو. تفصیل له اسدالله لودین ناوري.
د افغانستان د طالبانو پلاوی داسې مهال اسلام آباد ته سفر وکړ چې پاکستان کې د راتلونکي فبروري میاشتې له ټاکنو مخکې د امنیتي وضعیت خرابوالي ته اندېښنې ډېرې شوې دي. په وروستیو څو ورځو کې د پاکستان په میرانشاه، دیره اسماعیل خان او باجوړ کې د ټاکنیزو کمپاینونو پر غونډو د لږ تر لږه دریو بریدونو خبر ورکړل شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنځمې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس جیلانی د ملاشرین په مشرۍ د طالبانو له پلاوي سره کتلی دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې لیدو کتو کې د امنیت او سولې په ګډون دواړو لوریو په ګډو اندېښنو خبرې وکړې. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې د ټي ټي پي د فعالیتونو کومه یادونه نه ده شوې، خو په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبریال طاهر خان وایي د ټي ټي پي د فعالیتونو زیاتېدل د بحث وړ یوه موضوع وه. د طالبانو د کندهار د والی او د دفاع وزارت د ستراتیژیکو استخباراتو د معین ملا شیرین په مشرۍ پلاوی د چهارشنبې په ورځ اسلام آباد ته ولاړ او د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړ چې هغه پرون ماښام بیرته کندهار ته ستون شوی دی. د پاکستان انګلیسي ژبې ډان ورځپاڼې ملا شیرین د طالبانو د کابینې یو بانفوذه شخص یاد کړی او لیکلی دی چې نوموړی د طالبانو د حکومت لخوا له ټي ټي پي سره هم په اړیکه کې دی. د سیاسي چارو شنونکي سمیع یوسفزي ازادي راډیو ته وویل پاکستان ځکه له ملا شیرین سره خبرې کوي چې په وینا یې هغه د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخوندزاده ته نږدې کس دی.
مرکز تصمیمگیری طالبان در قندهار است.
د طالبانو د پریکړې کولو مرکز په قندهار کې دی. د ټي ټي پي او ځینو نورو مسلو په اړه پاکستان ته له قندهار څخه خبر نه ورسیږي. په همدې خاطر پاکستان هڅه وکړه چې په مستقیم ډول قندهار کې د طالبانو له مشرتابو سره په اړیکه کې واوسي. ملا شیرین د قندهار والی دی او پخوا د ملا محمد عمر اخوند د امنیت مشر و. هغه په کندهار کې له ملا هیبت الله اخوندزاده سره یو دفتر کې کار کوي او نږدې هر ورځ له شیخ هیبت الله سره په تماس کې وي.
د پاکستان د شخړې او سولې انسټیټیوټ هم د 2023 کال په راپور کې ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان د هغو وسلوالو ډلو په سر کې یاده کړې چې تیر کال پاکستان کې ډېر ترهګریز بریدونه کړي دي. د دغه راپور له مخې چې د تېرې دوشنبې په ورځ خپور شو تر ټي ټي پي وروسته د داعش خراسان څنګه او د بلوچستان آزادي غوښتونکو پاوز پاکستان کې ډېر بریدونه کړي او د انسټیټیوټ د موندنو له مخې 2023 میلادي کال کې د وړم کال پرتله پاکستان کې ترهګریز بریدونه 18% زیات شوې دي. د پاکستان چارواکو په زرونو تور پورې کړی چې افغان طالبانو په افغانستان کې ټي ټي پي ته د آزاد فعالیت زمینه برابره کړې. خو د طالبانو حکومت دا تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي پاکستان دې د دغو تورونو پر ځای خپل امنیتي تدابیر ټینګ کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت تازه اعلان کړی چې تحریک طالبان پاکستان د 2022 کال د اوربند پر مهال ځان پیاوړی او جګړیز پلانونه جوړ کړی دي. دغه وزارت دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د پاکستان سنا جرګې ترې د ټي ټي پي د فعالیتونو د ډیرېدو لامل وپوښته. د طالبانو د حکومت پلاوی داسې مهال اسلام آباد ته سفر کوي چې ټاکل شوي نږدې ورځو کې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل رحمان هم کابل ته سفر وکړي. هغه ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ د رامنځته شوې فضا حلول به یې د بحثونو په سر کې وي.
د کونړ په ماڼوګي ولسوالۍ کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنري لخوا د 3.5 میلیون افغانیو په لګښت یو روغتیایي مرکز ته ودانۍ جوړیږي. دغه تعمیر به 3 خونې او نورې اسانتیاوې لري. دا هم تفصیل
په کونړ کې د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي 13 ورځې د ماڼوګي ولسوالۍ په لیچلام کې یو روغتي مرکز ته د ودانۍ جوړولو چارې پیل کړې. د یاد ریاست سرپرست مظفر مخلص وایي نوی جوړیدونکې ودانۍ به 13 خونې ولري چې په کې به د بستر، لابراتوار، انتظار ځای، زیږنتون، درملتون او نورې اسانتیاوې موجودې وي. او همداراز ورته د شنې ساحې، د څښلو اوبو سیستم او سرک جوړول هم په پام کې نیول شوی دی. د هغه په وینا چې چارې به په شپږو میاشتو کې بشپړې شي او پرې کېدونکی لګښت چې 3.5 میلیون افغانۍ کېږي یونیچسیار ورکوي. ښاغلی مظفر ولسونو ته ډاډ ورکوي چې لشتې امکاناتو څخه په ګټه اخیستنې به ورته اسانتیاوې چمتو کوي.
کوشش دا ده چې خپلو ولسونو ته په خپلو ساحو کې هغه معیاري روغتیایي خدمات برابر کړو. ټولو ولسونو ته ډاډ او اطمینان ورکوو چې د ولسونو نفوس ته په کتو سره په خپلو ساحو کې به ورته انشاءالله د هرې نگانه که هغه تعمیر د نگانۍ معیاري تعمیرونه ورته په پام کې لرو. په نږدې وخت کې به انشاءالله نور د دغسې ډېرو کلینیکونو د افتتاح یا د روغتیایي مراکزو د تعمیرونو د افتتاح شاهدان اوسو او انشاءالله موږ خپلې هلې ځلې کوو.
ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل اوسنۍ ودانۍ کې هم صحي کارکوونکي او هم ناروغان ګڼو ستونزو سره مخ دي. د نوي جوړیدونکي تعمیر سره به یې یاد ستونزې هوارې شي. د لیچلام قومي شورا مشر مولوی نظام الدین:
زمونږ ولسونه په دغه کلینیک به بیا باندې سره ډیر خوښ دي، راضي دي او د دې لپاره چې ډیر مشکلات به دې سره حل شي او د دې لپاره باید صحت کې پوره ونډه او برخه واخلي.
د یادولو وړ ده چې له دې وړاندې شګل ولسوالۍ کې هم یو روغتي مرکز ته د نوې ودانۍ جوړولو چارې پیل شوي او په روانه اونۍ کې د یونیسف لخوا د کونړ ټولو روغتي مرکزونو سره د 3 میاشتو د درملو او نورو اړینو توکو مرسته وشوه.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
په کندز ولایت کې د ملګرو ملتونو د ادارو په مرسته لږونه ځوانانو ته د حرفوي زده کړو زمينه برابره شوې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري په مالی مرسته شپېته بیروزګار ځوانانو ته د مسلکي زده کړو د زمينه برابره شوې.
د کندز د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د ریاست د چارواکو د خبرو لمخې چې دوی د یو ان ایچ سی آر دفتر په مالی مرسته په یاد ولایت کې لسګونو تن وزګار ځوانانو ته د حرفوي زده کړو زمینه برابره کړې ده. د نوموړي ریاست رئیس مولوي عبدالولي محمدي ازادۍ روډي ته وویل چې دغه پروګرام د یو ان ایچ سی آر دفتر په مالی مرسته پایل او د اغا خان دفتر لخوا پلی شوی
او دوی باید دغه کار چې دونه کوشش کړی د 15 میاشتې زحمت یې باستلی دی باید دا دوی پرې نه دي شاته وانه چې ځکه چې ترک د کار سره دغه کار یې د لاس نه وځي چې یلګردي وکړي نو خدای نه خواسته په 400 وړي روی نه وړي غلا ته مجبوره کیږي او خالي دوی د یو دکان جوړ کړي خدای مهربانه دی او اخلاص باندې کار وکړي د دوی نه به نور شاګردان فارغ شي.
د ښاغلي محمدي په وینا په دې پروګرام کې شپېته تنو بیروزګار ځوانانو ته د خیاطۍ، نجارۍ، ګلکارۍ، فلزکارۍ او د برېښنا په برخه کې زده کړې ورکړل شوې دي. په شمال ختیځ زون کې د اغا خان د استوګنې ادارې مسؤل حجت الله یوسفزی چې دغه پروګرام د پلي کولو مسؤلیت ورلغاړی دی هغه آزادۍ روډیو ته وویل
په دې برنامه کې په مجموعه دیش نفره شاګردان روزل شوی دي. تھیوري زکړه تر څنګ شاګردانو ته د عملی زکړه زمينه هم برابر کړې و. د پروګرام په پای کې شاګردانو ته د کار د ادامې لپاره یو څه وسایل او ټول کټ توضیح شوی دي.
د پروګرام ګډونوال هم خوښي څرګندوي چې دوی په بیلابیلو برخو کې حرفوي زکړې کړي او اوس کولای شي په بازار کې کار وکړي او له دې لارې د خپل کورونو د روزګار څرخ وچلوي. عبدالقادر چې د ګلکاری په برخه کې زکړې کړي هغه وای ډیر خوښ دی چې په څلوېښت کلنۍ کې د کسب کمال خاون شو.
تشکر میکریم از موسسه آقا خان.
د آقا خان له دفتر څخه او له همکارو موسسو مننه کوم چې موږ ته د حرفوي زده کړو زمينه برابر کړه. ما د ګلکاری په برخه کې زده کړې وکړې. دوی د زده کړو په پای کې موږ ته په وړیا توګه د کار وسایل هم راکړل. اوس کولای شم چې ګلکاری وکړم او له دې لارې خپل کورنۍ تنفقه پیدا کړم.
د شمال ختیځ زون یو شمیر ځوانان د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د نړیوالو موسساتو په مرسته د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د حرفوي زده کړو پروګرامونه پیل کړي ترڅو افغان ځوانان د کسب و کمال خاوندان شي او د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او سم د سیمې په اړه د اسلامي دولت ډلې داعش په ایران کې د چهارشنبه ورځ د خونړیو بریدونو مسؤلیت ومانه. دغه چاودنې د ایران په کرمان ولایت کې د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د پخوانی قومندان قاسم سلیمانی د څلرم تلین په مراسمو کې وسوي. سلیمانی د 2020 د کال د جنوري پر درېمه نیټه بغداد ته نږدې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. اسدالله الدین تفصیل راکوي.
په ایران کې د چهارشنبه ورځې تر خونړیو چاودنو څخه باندې څلرویشت ساعته وروسته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو بریدونو مسؤلیت ومانه. داعش د پنجشنبه په ورځ د الرود وی پاڼې اړوند ټلګرام چینل کې ویلي چې د دوی دو غړو د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ډلې د پخواني قومندان د تلین په مراسمو کې په ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد وچوول. داعش تر دې وړاندې هم ایران کې د یو شمیر بریدونو مسؤلیت منلی دی. د چهارشنبه ورځ چاودنې چې د وروستیو راپورونو له مخې له څلور اتیا تر پنځه پورې شاوخوا کسان پکې ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د ایران په کرمان ولایت کې چې د قاسم سلیمانی پلرنی ټاټوبی دی شوي دي. د سپاهي پاسداران د قدس ډلې پخوانی قومندان قاسم سلیمانی د 2020 کال د جنوري په درېمه بغداد ته نږدې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. ایرنا خبری آژانس د ایران د بیړنیو خدماتو ادارې د مشر جعفر میعطفر په حواله ویلي چې چاودنو کې څلور اتیا تنه وژل شوي. هغه مخکې د پنځه نوي کسانو د وژنې یادونه کړې وه او په وینا یې دوه سوه څلور اتیا نور ټپیان شوي هم دي. دواړه دغه چاودنې د سلیمانی قبر ته نږدې د پنځلس دقیقو په واټن کې شوي دي. د ایران حکومت پرون پنجشنبه د دغې پیښې په ویر ملي ماتم اعلان کړی و. ایرانی چارواکو بیا اسرائیل او امریکا په دغو بریدونو کې په لاس لرلو تورن کړي دي، خو امریکایي چارواکو ویلي دوی او اسرائیل په برید کې لاس نه لري. دغو چاودنو په داسې حال کې چې په غزه کې د اسرائیل او حماس جګړه روانه ده، په سیمه کې د جګړې د پراخوالي اندېښنه پیدا کړې ده. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د ترهګرو په توګه پیژني، د ایران ملاتړ له ځان سره لري. بل لور ته په یمن کې حوثي وسلوالو چې د ایران له ملاتړه برخمن دي، په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو بریدونو ته دوام ورکړی دی. په ایران کې شوې چاودنې د ملګرو ملتونو په ګډون د بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو لخوا غندل شوې دي. د ایران لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال ابرام پیلی د ازادي راډیو د ایران څانګې راډیو فردا ته ویلي چې واشنگتن دغه بریدونه له نږدې ارزوي او نوموړي د ملکیانو پر وژنه خواشیني څرګنده کړې ده.
نور بس دی. شکسته سکوت.
السلام علیکم. د ازادي راديو اونیز خبرونه نور بستي تشرخ لاست. زملالي بشريم د دې خبرونه تخنیکی چاري شفيق ايار پر مخوري. اوریدونکو تاسو زموږ غل آزادی رادیو څخه اوري او موضوع دا ده چې د طالبانو حکومت ازموینو ملي ادارې د روغتیا وزارت پر مسلکي بستونو د ګمارونو لپاره د نوملیکنې خبر ورکړی دی او اعلان یې کړی دی چې هغه ښځې چې شرعي ایجاب مراعت نه کړي د نوملیکنې او ګمارنې له پروسې به محرومې کړای سي. د حجاب څرنګوالی جزئیات یې نه دي ورکړي، خو له خپل اعلامیه سره د یوې شنې چادرې عکس خپور کړی دی. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان وایي چې د طالبانو حکومت د حجاب په نوم پر ښځو فشار راوستل غواړي. دوی وایي دا له ټولنې د ښځو د ګوښه کولو هڅه ده، ځکه افغان ښځې تل په حجاب کې وي او د دوی په وینا افغانستان ښځینه ډاکټرانو او نرسانو ته اړتیا لري چې د حجاب په نوم باید محدودی نه سي. پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې ښځې په د طالبانو د دغه پریکړې په اړه باندې څه وایي او دوی کومې حل لارې و دې ستونزو ته لټوي او د دې ترڅنګ له طالبانو څخه د دوی غوښتنې څه دي. زموږ میلمنې آغلې ممتاز یوسفزی او آغلې ډیوه امرخیل دي او ډیره مننه کوم چې وخت مو وایستې چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړي. آغلې یوسفزی، ستاسو څخه لومړی پوښتنه کوم، ستاسو په نظر دا خبره چې طالبان یې کوي چې د حجاب موضوع ده او که ښځې سم حجاب و نه کړي هغوی به پرې نږدي چې په روغتیایي سکتور کې کار وکړي، ستاسو په نظر دغه څه ډول پریکړه ده؟
السلام علیکم تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته، خدایو کې تاسو ټول جوړ روغ ساتمند اوسئ. ډیر زیات تشکر. زما سوال دا دی چې د طالبان د ماول نه چې تر نن پورې دوی په حجاب باس دوی د حجاب ده، د افغانانو ښځو تل افغانانو په حجاب کې ده، افغانانو ښځه همیشه په حجاب کې ده. او یو خبره تاسو ته وکړم چې افغانستان یو اسلامي مملکت ده، موږ حجاب د ټول اسلامي مملکت نه لوړ ده، یعنی هیڅ ښځه د افغانستان کې داسې بې حجاب نه ده او په حجاب نه ګرځیم. او د شاید اسلامي لحاظ نه حجاب هر مسلمان ته فرض دی چې هغه حجاب نه چې کوي خپل ځان ته کوي، خپل کورنۍ لپاره یا خپل شخصیت د کورنۍ نه د هر سره د خپل شخصي هغه دی، شخصي شخصیت دی چې هغه په سر خپل حجاب رعایت کوي، هغه ځان شخصیت لوړوي جګوي. یو مسله. بله مسله دا ده چې په افغانستان کې تر ډیره وختونه تر ننه پورې مثلا ډاکتران چې دی او معلمین چې دی، یعنی هر نهاد هر خپل ځان ته یو یونیفورم لري، هغه یونیفورم باید دوی واغوندي او خپل کار او وظیفې ته مختلف شي، ځکه چې دا مغې د یونیفورم نه دوی پیژندل کیږي چې دا څوک ده او څه کار ده. فرض مثال موږ ډاکټران چې دي دا ټول د سپین غلري سپین یو ځینې کسان هغې ته مانتو وایي، ځینې کسان چپن ورته یادوي، ځینې کسان هغه یو هغه دی برقه یادوي چې اوبخې لاند ته مانتو یادوي چې دا د دې یونیفورم دی، ډاکټرانو یونیفورم دی چې هغه ډاکټر په هغه کې پېژندل کیږي چې دغه یو ډاکټر ده. ډاکټر هم دوه رقمه هغه لري یونیفورم لري چې یو جراحي ده، سرجیکل ده، او یو داسې لکه نرسان یا قابل لگان او ډاکټران چې دي، یعنی یو ډاکټر جراحي ده او یو اورتوپیدي ده چې دغه سپین چپره غوندي، او جراح همیشه یو لاند هغه ده شاید پتونه ده او یو جامپر ده، ځکه چې په جراح چې دوی در نظري عملیات یا اپریشن چې دي دوی باید ډېره داسې اسپکې، ځکه چې هغه د دې جامې او لکه هغه په دغه زخمونه باندې یعنی جراحي بخش کې دوی ته کوم سرعت نه کوي، لکه هغه هر څه چې نه بیا مکروب دی، یعنی انفکشن دی، مشکلات ایجاد نه کوي. نو دا یونیفورم د وخت نه ټاکل شوی ده، خو بس دی چې طالبان د حوال نه تر ننه پورې چې راغلی په دغه دوه نیم کالو د زیاتره همیشه بس په دغه ایجاب وده. زه فکر کوم چې تر ننه پورې چې طالبان راغلی صحیح په جمهوریت حکومت کې څه اندازه خلک داسې آزاد جامع غسل د سبي جاب نه خو مقصد یعنی ځینې کسان مختلف لباسونه د نور مملکتونو تقلید کوله اوس خو په طالبان د امارات نه وروسته هیڅ کوم په حجاب د باندې نه وځي او امارات هم ورته اجازه نه ورکوي او پات شو د دې ثبتولو چې دوی ځي هلته ثبتنام کوي یا مثلا ډاکټران شفاخانې ته ځي دوی چې نور د دې حجاب نه اضافه دوی باندې تامین وکړي نو فکر کوم چې اغه جرای بخش کې مستفره خپل د نشفخانه کې ډاکټر لپاره مشکل ده او د هغه کارکون هم پکې ډیره مشکل ده یعنی باید یو نفر چې کار کوي یا فرد مساعد په خصوص ډاکټران باید د سترګې خاصې خلاصې لاس باید خپل کار وکړي ځکه چې ډیره مهمه او ضروری ده نو زه اما په نظر فل حال دا مهمه ده چې نور موضوعات کې سره زیات طالبان باید فوکس وکړي چې موږ سره کوم باید یعنی فرض مثال علم په افغانستان کې څونه پرمخته وشي یا فرض مثال د دې نصاب پورې باید دوی کار وکړي فرض مثال قانون باندې باید دوی کار وکړي اقتصادي بخش کې دوی باید ډېر زیات فوکس ولري توجه ولري او خلک لپاره د کار زمینه پیدا کول ته باید خلک درات لري هغه ته باید دوی زیات توجه وکړي خلک ورځ پر ورځ بیکار کیږي نو همیشه همیشه دغه دونه په دغه دوه نیم کال همیشه بس په دغه حجاب ده فرض مثال دوی وایي چې مکتب چې شروع شي وایي تر اوسه حجاب برابر شوی نه ده فرض مثال خزه باید کار تلار شي وایي حجاب برابر شوی نه ده باید دې حجاب راشي راحت کی فکر کوم چې تو سخې سو کوم اما په نظر په کابل کې په دغه ولایتونه کې ایسو کوم به حجاب نه ګرځي او کابل کې خو امره مانسو ده او تور حجاب ده او په ولایتونو کې خلک چې دي سنتي او فرهنګي امره ځینې ولایتونه په بدون چاینه نه وزي یا بدون د هغه نور چې تور هغه چې لري حجاب مانتو ده یعنی مکمله پوشیده ده هغه نه دوی استفاده کوي او نور ولایتونه کې دغه موږ خپل ملي لباسونه دي هغه نه استفاده کوي یعنی په کل داسته وایم چې ایسو په حجاب نه ده نو زه غواړم چې دغه خبره باید ستدونه دی وندونه فوکس نشي موږ ډاکټرانو حجاب معلومه ده او لباس جامع معلومه ده هغه نه چې استفاده وکي په دغه کلو کلو هغه نه استفاده شوی نور هم چې دونه دینم وروسته چې استفاده شي شاید خبي اما په نظر
مننه ډیر اغلی یوسف زی اغلی امر خیل ستاسو څخه هم مننه کوم او شراغلاس درته وایم خبرونی ته ستاسو څخه زما پښتنه دغه د چې مخکې هم یو کال مخکې چې کله طالبانو په ملګرو ملتونو او غیر دولتي موسسو کې د شذو پر کار باندې بندیز وازه کړه او دوی ته ویل چې باید دغه ادارو ته ورنسی او د ادارو ته خبرداري ورکړ چې ک شذ ورپریش د کارت د دوی جواز بلغ وکړي دوی طالبانو په هغه ځل مکتوب کې ویلی و چې تربل امر پوری به د شذو کار باندې بندیز وي خو د هغه راهیس یو کال تیر سو بیا شذو ته تر اوسه پوری اجازه نه ورکول سوی چې دوی برت خپل کارو ته لاړی سي بل خبر دغه چې په هغه ځل مکتوب کې د حجاب موضوع یاد سوی و ستاسو په نظر باندې آیا دا واقعیت دی چې د حجاب موضوع دومره جدي ده چې باید د افغانستان نیمای نفوس له کار څخه راوګرځول سي په غیر دولتي موسسو کې یا هم په ملګرو ملتونو دفترونو کې او اوس مهال په د ټیپ په سکتور کې چې شوه تویل سي د حجاب شرعي حجاب پرته به دوی کارت پر نشو دل سی او د نوم لیکنی په او ګمارنی له پروسې څخه به محرومی کړای سي
سلام الله تاسو ته قدر من ملمت او ټول اوریدونکو ته زه فکر کوم چې دا خو یو واضح حقیقت دی واضح خبره ده چې دوی په سیستماتیک ډول باندې یعنی خځه له ټولنې څخه ګوښه کوي او اوس دوی د ټولنې هغه ژوندې او مرمنو ته فلمه یا بهانه لټول غواړي چې هغه په البته کې د فسادې له لحاظه زوای مچې په کومه فسادې په ټولنه کې غوي ژوندې پاتې دي یعنی لکه زمونږ ډاکټرانو چې اوس مهال غوي په شفاخانو کې په ټولنه کې کار کولای شي یعنی د دې مخابده وی چې غوي هم به خل ټولنه لري شي یعنی خزه په بشپړ ډول باندې لټولنه نه ګوښه شي ځکه چې واضح خبره ده د افغانستان مرمنه هیڅ کله به حجاب نه وي او د چې افغانستان یعنی یو اسلامي مملکت دی. یعنی خو مثال دا د الکتکل چې دا بهرنی سیلانیان مېرمن هم افغانستان ته راځي نو کومه تاسو متوجه شوی یو اغوی هم په افغانستان کې پړونه پسروي د افغانستان د مېرمنو پر رقم باندې حجاب رقم جامع غوندي. نو دا واضح خبره ده چې د افغانستان مېرمن هیڅ کله به حجاب نه وي. خدای چې بهانه لټوي دا چې پلمې لټوي دا په دې معنا باندې چې دا کېدای شي د طالبانو د وس خبره هم نه وي. یعنی زما په فکر باندې زما په نظر باندې دا د پروژې د هغه طرح لیکونکو خلکو کار دی یا د هغو خلکو چې د دې پروژې هغه کومه تګلارې برابره کړې ده د خپلو موخو لپاره دا د هغه خلکو کار دی چې یعنی پلي کوي په طالبانو باندې. او ځکه چې طالبان په دې کې یعنی زه فکر نه کوم چې دا طالبانو کولای شي چې دا قواعد لري کې ځکه چې دوی بشپړ مکمل صلاحیت خپل نظام کې نه لري. یعنی هر خبره چې دوی کړې ده په کوم مورد باندې کومه اعلامیه خپره کړې ده بیا په هغې باندې مودې وځي په هغې باندې بیا ویل کېږي چې یا دا جعلي شوله یا هم غلطي رامنځته شوې ده. یعنی دوی په کې ریالست نه دي په خپل خبره باندې ولاړ خلک نه دي رښتینی خلک نه دي په دې کې. نو دا معلومداره خبره ده چې کوم کسانو چې دا طرح لیکلې د خپل موخو لپاره او دا طرح هغوی مخته وړي تر څو چې اغه خپل موخه ته ورسیږي. لکه چې د افغانستان مېرمنې همیشه کې د جمهوریت په موده کې وي که اوس مهال دي دوی حجاب کول او دوی په حجاب کې هیڅ ټول نه نشته ده. دا خو موږ تاسو ټول ته معلومه ده خدای چې دوی کومه سي حجاب غاړي. حجاب خامداوي چې ټول بدن دې پټ وي پړونه دې په سر وي هغه ما حجاب ده. نو دا چې چادرې ته دوی حجاب وایي نو زه فکر نه کوم چې چادرې به حجاب وي ځکه چې چادرې نه خو بهتر هم دغه حجاب ده چې اوس مهال افغانستان کې ښځې کوم تورې برقې چې اغوندي کوم تورې جابونه چې کوي هغه به پر باندې بشپړ سم حجاب وي. او بل دوی وایي چې باید مېرمن مخ پټ کی ماسک واچوي. نو ځینې داسې ستادي د سمرمن ستادي چې مثلا هغه نشي کولای چې هغه ماسک نه استفاده وکړي یا کېدای شي کومه ستونزه ولري. نو دا خو فرض یې نه ده چې یو څوک بمړ کیږي هم خو ولې طالب دا خبره کړې چې باید ماسک واچي یو دا ماسک چوي. نو نه باید داسې وشي نه باید دې چکو ته دوی فکر وکړي. دا په دې معنی چې که دوی داسې مخ ته ولاړ شي نو زه فکر کوم نه به دا چې هغه غیر اسلامي مملکتونه هغه غیر اسلامي خلک چې له اسلام سره مینه پیدا شي هغه کوم مسلمانان چې دي دغوی به هم له اسلام نه بیخي زړه تور شي په دې ډول باندې. اوس شرایطو کې مهمه خبره دا نه ده چې مثلا یوازې خزر دوی د باس موضوع ده. په افغانستان کې ډېر اساسي کارونه شته دي. په افغانستان کې ډېر اساسي موخه شته چې طالبان باید په دې باندې کوښښ وکړي باید تعلیم په برخه کې کوښښ وکړي باید په اقتصادي برخه کې کوښښ وکړي باید په همه شموله دولت باندې کوښښ وکړي تر څو هغه افغاني کډرونه هغه خلک چې واقعا رښتینی صادق خلک و د غوښتل تجربو څخه ګټه واخلي تر څو افغانستان یو پرمختللی هیواد شي. ولې دا دونیم کال کېږي چې دوی هم دغه خبره کوي چې ښځې د حجاب وکړو ښځو حجاب نه ده مراد کړی. په دا اوسني وختونو کې هم موږ د ځینو راپورونو شاهدان یو چې په کابل کې ځینې ډېرې زیاتې مېرمنې په دې باندې په دې تور باندې نیول شوې دي چې دوی حجاب نه مراد کوي. نو که ته واقعا د حجاب طرفدارې خو دا ته څنګه ځان ته دا څه ګڼې چې ته په کوڅه کې یا په سړک باندې ته وینځل کې په سیمنډي وښي او هغه ځل کې راخلې لنجر ته چوي چې تای جواب نه کړی او یا هم کور په کور باندې لټیږي چې کوم ځل کې تعقیب کې امرمن تعقیب کې کور په کور باندې لټیږي چې هغه ځل کې راو راو بس او یو سي زندان ته واچي تای جواب نه مراد کړي. نو ته خو له حجاب نه چې غای مراد هم کې لدینه خو ته ډیره زیاته بیزتی تور سره کوي. نو زه فکر نه کوم چې دا د دوی د واس خبرم وي کچېره یعنی د دوی د واس کار وي کچېره دی حاکم وي په خپل خبره باندې یعنی په خپل نظام باندې حاکم وي. نو دوی د لومړی کده کار وکولای شي چې دغه کوم بندیزونه چې دینجونو په خونځه دینجونو په هنتونو باندې لګیدل دي که واقعا دوی دومره قدرت او قوت ولري کدا بندیز لري کړی شي، نو زه دوی ته چیلنج ورکوم، دوی ته ډاډ ورکوم چې د افغانستان ټولې ښځې به تورې کلاو شي او شنه چادري په سر وي. ولې زه پوهیږم چې دا د دوی د وس کار نه ده، دا په اصل کې هغه د کسانو کار ده چې دغه طرحه او دغه تګلارې جوړه کړې ده.
ډیره مننه امرخیل صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو اونیزه خپرونه نور بس دی روانه ده. زه ملالی بشریم د دې خپرونې تخنیکی چارې شفیق عیار پر مخ وړي. اوس هم عیار صاحب وایي چې یو اوریدونکو را سره دی، اول به اوریدونکو را واخلو او بیا به میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
زه عاشق خبر کوم د ننګرهار ولایت نه. میلمانو نه ډیره زیاته مننه چې خپل نظر شریک مونږ د اسلامي امارت نه دا غوښتنه ده چې په اسلامي حجاب سره لکه څنګه چې خوځو مراد کړی ده، مکتب دروازې د پانتون دروازې خلاص کی چې مونږ خوځو ته د طب په بخش کې ډیر زیات ضرورت لرو. او دغه کومې طب بخش ویلې ده لوستلې ده، دا ډیر دوام کوي، لس کاله پنځه لس کاله، نو دغه به خدمتونکي دي، دا عمر تیریدونکی ده، داسې نه چې دغه ښځه په خپل عمر کې همداسې پاتې کیږي. د اسلامي امارت نه مو دا غوښتنه ده چې په اسلامي حجاب کې لکه څنګه چې خور کې دا خبرې وکړي چې بعضې مونږ دغه خویندې ټول په اسلامي حجاب کې یو، لکه څنګه چې سیلانیان راځي د افغانستان کوم حجاب دغه مراد کوي، نو مونږ هم د اسلامي امارت نه دا غوښتنه ده چې ښځو ته خپل حقوق او په خپل شریعت سره ورکړي.
ډیر مننه آسی صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راوهئ، ستاسو نظر مو واخیستئ. اغلی یوسف زی، مخکې تاسو د جراحي عملیاتو پر مهال باندې د یونیفورم خبره وکړه. په دې مکتوب کې چې طالبانو خپور کړی دی، د طالبانو حکومت د ازموینې ملي ادارې د روغتیا وزارت پر مسلکي بستونو د ګمارون لپاره چې د نوملیکنې خبر یې ورکړی دی، په دغه اعلان کې دوی ویلی دی چې حجاب په اړه باندې ډیر څه نه دی ویلي، خو لخپل اعلامیه سره یې د شنې چادرې یو عکس خپور کړی دی. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې څومره امکان لري چې یو ښځه په شنه چادرې کې جراحي عملیات وکړي او د یوې ډاکټرې په توګه د شنه چادرې کړي وي او بیا د خلکو تداوی وکړي؟
دغه عکسونه زه خو بیا هم دونه په دغه صفحات اجتماعي باندې دونه اعتبار نه لرم، ځکه چې میډیا او ډیره صفحات اجتماعي ده چې یو خبره ډیره هغوی ډیر هغې ته رنګ روغنه هم ورکوي. نو چېرته چې طالبان دغه چادري حق اختور کړی، دا خما په نظر د دو ټولو د ملت په نظر دا ډیره غلطه هغه دی، غلطه یو تصویر دی، ځکه چې یو نفر چې په جرایي ته لاړ شي دننه جرایي وکړي او هغه نشي کولی چې په دغه چادري باندې خپل جرایي مختلفي، ځکه چې د یو انسان پوست چې دغه اپریشن شروع کیږي و پوستونه دی، هغه و پوست خلاصول او ګندل اسانه کار نه ده، نو هغه خو داسې اوایي خونه کیږي، یعنی په سترګه پته باندې یو کار خونه کیږي. چیرته چې دوی چادري اچي په دغه د چادري په سورې باندې کوي چې جرایي وکړي، یو مسله. دوهم مسله چې دا خبره چې خپور شي، نو تاسو فکر وکړئ مونږ ډاکټر نه په دغه مملکت نه بلار شي، ځکه چې مخکې مونږ میلمه امرخیل خور ډیره خبره ته اشاره وکړه چې فکر وکړئ تاسو دغه ځینې کسان ډیره مشکل لري، ځینې کسان دغه اته دغه ماسک اچوي نشي، ځکه چې ځینې کسان چې ماسک استعمالوي هغه ستاسو نفس نورم بندیږي، نشي کولی چې هغه استعمال وکړي، او ځینې کسان په دغه ځلې تنګيږي هغه نشي کولی چې هغه نه، ځکه چې دونه چاوا خراب مي، دونه چاوا آلوده مي، هغه نه استفاده کوي نشي، هغه آلودګي د هوا هغه قبولي اما ماسک قبولوي نشي. نو تاسو فکر وکړئ چې یو نفر جرایي بخش کې لاسته کولی شي چې دغه چلای نه د خپل جرایي کار مخته ګوزي، ځکه چې هغه ګندل دغه جرایي خو اسانه خبر نه ده، یو خبره ده، یو عمل چې عملا کار کوي، یو نفر چې عملا کار وکړي هغه ډیره مشکل ده. نو موږ چې دغه مسایل ډاکټران اووري او دغه مسایل چې دغه ملت د افغانستان د خبره ته ورشي دغه تحصیل کړی او دغه سپر محدودیت نه دی خپل کار مختوي، دا فکر کوم چې د خلک نور آزاده کیږي، آر یو موږ وطن د خوشحالي او د غټور خلک د افغانستان هغه د ناراضي خوتن خوشکی زی د سی ورځ بشي چې مونږ نه به ډاکټر لرو نه به نرس لرو نه په قابله لرو به ته بیا مونږ به څوک مونږ بیا د نور پردي مملکت نوکران به یو ځکه چې مجبور چې د نور مملکتونو به د افغانستان ته مونږ به ډاکټر ځان ځان ته بغورو نه د نرس به راغورو او کمپودر به راغورو او در قابله راغورو چې هغې دغې لاسند مونږ به کار کوو نو چې مونږ بیر وغواړو چې خپل مملکت پیشرفت وکړو مونږ مملکت د خپل مملکت آبادي ورکړو اول خو مونږ زده کړه دغه پوهنتونونه باید مونږ شروع کړو ځکه چې لاس که نن زه دغه په څه مثال کښېیم چې پنځه کاله وخت ما ضایع شي پنځه کاله باز دغه کس ته نه یم عمر مې زیاتېږي هغه ذهن مې ضعیفېږي زه کار کولی نه شم توانمندي نه لرم همداسې مونږ محصلین امر دونه چې وخت دوی وخت زیاتېږي او تېرېږي د دوی د سواد نه پاتې کېږي دونو خو بیا دوی عمر بې ترلاسه نه راوړي هغه وخت زمانه خو تېرېږي هغه اوس چې دونه جذبیت لري پنځه کاله باز دغه جذبیت خو دوی نه لري بیا مونږ څه یو بیا مونږ د نور مملکتونه مجبور چې دن ډاکټر وګورئ مونږ دونه مونږ دونه ضعیف خلک یو چې دونه په خپل په دغه هغه باندې خپل پیشرفت باندې نه پوهېږي چې مونږ څه کار وکړو اول چې یو مهمه خبره چې ده اساسي خبره زده کړه ده درس ده چې مونږ درس ونه مونږ چې سبا سړک مجبوره چې مونږ یو سړک جوړه کړو یو د مجبور چې د نور مملکتونه مونږ انجینران راوغواړو ځکه چې مونږ خو انجینر نه لرو تاسو فکر مه کوئ چې نن سبا چې دغه دغه د جنکیانو مکتب بند دی دونه د هلکان درس هم دونه ضعیف شوی ده ځکه چې ډېر استادان ده چې په کورو د ښځې په کور کې ناست دي هغه قوي استادان چې مونږ لرله دغه لکه ټوله چې لسانس یا ماستري لوده هغه نن په کور کې ناست دي او یو دوازده پاس هلک ځي مکتب یو شاګرد تدریس کوي هغه څه شي باندې پیږي نو مونږ نور ضعیفېږو نو داسې یو ورځ به شي چې مونږ د نورو مملکتونو د خپل نورو همسایګانو مملکتونه مونږ به هغوی نوکرانه به یو او هغوی راځي مونږ باندې سیاستونه به کوي هغوی علم هم لري هغوی تحصیل هم لري مونږ وطن ته راځي هغوی به کار کوي او مونږ بیا د هغوی نوکران به یو هغې د لاس باندې به کار کوو
مننه آغلې یوسفزی بلې
ډاکټران به مونږ ډاکټر ته ضرورت لرو اوس په دغه ولسوالي په خورا او قصبات کې تاسو فکر کوئ څونه مرګ میر دومره د ښځو د ماشومانو ده علت څه شی ده چې یو مور خپل ځان ته ولادت ورکوي او زه نه پوهېږم څه شی وکړي تاسو مونږ چې عیسایه وي نو په دغه ولسوالۍ په ولایتونو کې څونه مرګ میر ده هم د ماشوم ده هم د مور ده د دې جلاو باید مونږ باید د دې جلاو ونیسو امارت د غوښتنه د امارت اسلامي نه څه دا وه چې امارت اسلامي راغی په افغانستان کې مونږ ډېره جمهوریت حکومت کې مونږ ډېر مکتبونه نه درلود ډېر مکاتب بند دي ماشومان په دغه سنه اولی کې دوی درسونه ویله مونږ داسې غوښتنه وشي د امارات برازي نور مکتبونه به زیاتېږي علم به زیاتېږي پیشرفت نور به زیاته شي ځکه چې ډېر تغییرات نور شیانه کې راغلی مونږ وایو چې دغه علم که باید دوی تغییرات راوستله باید دوی نور هم پکې اضافه کوله پوهنتونونه باید دوی اضافه کوله درس مکتبونه باید اضافه کوله تعلیم اضافه کوله نو برعکس متاسفانه چې ټول دغه دوه نیم کاله مکمله بند شو مونږ دغه دوه نیم کاله دغه بحران دغه خساره هیڅ کم ورکوی نه شي
مننه ډیره اغلی یوسف زیزه بیرته تاسو ته راځم اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اورید ازادي رادیو نیوز خبرونه نور بس تی روانه ده د اغلی یوسف زیز تاسو ته خبرو په تړاو باندې زغړم چې یو څه اضافه کم تاسو مخ کې ول چې پر هغه څه باندې باور هم نه کیږي چې په ټولنیز رسنیو کې خبريږي خو زغړم چې دغه ته اشاره وکړم چې د ازادي رادیو د راپور پر بنسټ باندې ما تاسو دغه پښتنه وکړه او د طالبانو حکومت آزموینو ملي ادارې پر خپل فیسبوک پاڼه باندې دغه اعلامیه خپره کړې ده یعنی دغه کره معلومات دي او دوی په دغه اعلامیه کې ویلي دي چې یوازې هغه شذ به ونوم لیکنی او ګمارنی تپریر دي چې شرعي حجاب یې کړی او د دې اعلامیه سره دوی د شرعي حجاب په اړه باندې څه نه دي ویلي توضیحات نه دي ورکړي چې شرعي حجاب څه معنی لري بلکې د دې سره د یوې شنې چادرې تصویر خپور کړی دی اوس هم د یو اوریدونکو ژغ چې دوی مشت پیغام را لېږل دي غواړم چې هغه واورو او بیا به نور خبرو ته دوام ورکړو
السلام علیکم ټول مرګر ته سلام دا ارمی مراد نه خبره کوم احمد زوای ما چې دا افغانستان کې د انجونو مزدکړې باندې دي کنه او دا خلاص شي د غزا مزمت کوم چې باندې او باید خلاص شي ټول طالبانو چارواکو نه دا هیله ده چې دغه سکولونو په مخ باندې کوم خنډونه وي دغه ختم کړي او زده کړې لاره هواره کړي ستکه به دغه د ټول افغانستان پیدا او خیر.
او ریدونکو تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو او ری نور بس د خبرونه روانه ده. تاسو د یو اوریدونکو هغه پیغام اوریدئ چې د ازادي رادیو پیغام سپتون کې ماشين تر لېژلې او د یو بل اوریدونکو پیغام مشتپلي کلی بڼه باندې راغلی دی. د ویلې چې طالبانو ش پریکړه کړې ده ځکه چې حجاب د یو اسلامي ټولنې اساس او ستون دی. د همدارز لیکل دي چې زموږ په منطقه کې هم یو جلسه و پدې اړه باندې او د طالبانو امنیتي مسؤلینو دا جلسه وکړه او د کلي له ملایانو او مشرانو سره پدې اړه باندې خبري وکړه چې د ویلې د چې موضوع یې د حجاب موضوع و. اغلی امرخیل ستاسو ته خزمه پښتنه د همدې تفسیر په اړه باندې د ستاسو په نظر آیا د حجاب موضوع دومره جدي ده چې باید طالبان او چارواکي امنیتي مسؤلین تر لیرو پرتو سیمو پورې ولاړ سي د هغه ځای مشران را وغواړي او په دې اړه باندې ورسره خبري وکړي، او آیا فکر کوي چې دا موضوع تر دې حده پورې جدي ده چې واقعا ښځې حجاب نه کوي؟ خو مخکې تاسو یادونه وکړه په خپلو خبرو کې چې ښځې حجاب کوي د پخوا څخه کاوه، اما دا ډول څرګندونې چې یو شمیر اوریدونکي کوي چې دوی وایي چې دا یو ښه پریکړه ده ځکه چې حجاب د دوی په نظر باندې د ټولنې اساس او ستون دی، یعنی دوی په دې نظر شایي وي چې اوس هم کېدای شي چې د نشې حجاب نه کوي.
وګوره دا د څه مسله ده کنه چې ما مخکې په دې باندې یادونه وکړه چې افغانستان کې وخت د حجاب هم نه ده، دا واضح خبره ده، او دا چې دوی بار بار په دې باندې خبرې کوي په دې باندې چلسی کوي نو یو خدای په دې معنا چې دوی خپل بیرته غیچا خبر خپل بیزتی په خپل کوي، یعنی نور هیوادونو ته دوی دا داسې ښکارا کوي چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی ولې هغلته اسلام نشته یا اسلام نه مراد کیږي یا حجاب نه مراد کیږي. او بل خبره دا ده چې دوی په اوس مهال کې ډیر زیات فوکس چې په حجاب باندې کوي، کېدای شي د هغې تر شا د دوی نور سیاسي موخې وي، یعنی کېدای شي چې په دې باندې نور هم پام د نړیوالو ځان ته راګرځوي ځکه چې موږ تاسو ته معلومه ده چې د 2.5 کلونو په جریان کې تر اوسه پورې سرپرست اداره روانه ده، یعنی موقت نظام باندې ځکه چې تر اوسه پورې طالبان چا په رسمیت نه دی پیژندلی، او کېدای شي نړیوال په نور موضوعاتو کې د نور هیوادونو په موضوعاتو کې بوخت وي، یعنی بوختیا ولري، او دوی به کېدای شي په همدې اساس باندې غواړي چې د نړیوالو پام ځان ته راوګرځوي ځکه چې که واقعا یعنی حجاب خبره وي او حجاب وي نو دا خو مراد شوی دی، له پخوانه مراد شوی ځکه چې هغلته ښځې چې په افغانستان کې په دوه اساس باندې حجاب کوي، یو دا چې اسلامي ټولنه ده هغلته حجاب کوي، بل دا چې هلته افغاني کلتور او فرهنګ دی، دوی د کلتور او فرهنګ له اړخ نه هم حجاب کوي او د اسلامي ټولنې له لحاظه هم حجاب کوي. نو زه فکر کوم چې یوازینی فوکس یوازینی ټکی چې دوی دی هغه به سیاسي موخې وي چې دا د حجاب موضوع دوی دومره جدي نیولې ده، او هر چیرته د حجاب په موضوع باندې دوی دومره غټې جلسې نیسي دومره زیاتې خبرې اترې کوي.
ډیر مننه اغلی امرخیل. اغلی یوسف سیستاس خزما پښتنه دغه د اغلی دیو امرخیل وویل چې طالبان له اصلي موضوعاتو څخه د خلکو پام بلې خواته اړوي او د حجاب موضوع دومره لوی کړی ده لکه څومره چې د دوی په نظر باندې دا دومره مهمه موضوع هم نه ده ځکه چې خلک اصلا اکثریت مسلمانان دي او دوی لمخکې له حجاب مراتوي او دا دومره مهمه مسأله نه ده د دوی په نظر. دوی دا وویل چې واقعي ستونزې اصلا د خلکو بیوزلي بیکاری او د خلکو امنیت د جرایمو کمول او نور موضوعات تو یاد کړل چې هغه ته باید د طالبانو حکومت ورته پام وکړي. په هغه کې دوی د خلکو بشري حقونه هم یاد کړل او د یو ټول شموله حکومت تر مسته کولو اصلي ستونزه یاد کړله. آیا تاسو هم په همدې نظر یاست چې طالبان اصلا غواړي چې د خلکو فکر بلې خواته واړوي او د حجاب موضوع دومره مطرح کړي چې خلک اصلي ستونزو ته پام وانړوي او وداسې موضوعاتو ته پام واړوي چې دوی فکر کوي چې دا خو یو ښه پریکړه ده، نو حجاب خو واقعي یو ښه موضوع ده باید داسې وسی. څه فکر کوي چې آیا دا د خلکو اذهان مخ شوول دي که دا یو رښتیا واقعي ستونزه ده؟
زه بالکل د دوی نظر سره موافق یم. یو خبره تاسو زه وړاندې کوم چې ایس کله دولت ملت نه جوړوي، ملت د چې دولت جوړوي، متوجه استئ؟ د ملت د چې دولت جوړوي نو یو مشکل موږ دا دی چې موږ دولت صحیح ده، مثبت پوینټونه هم لري، منفي پوینټونه هم ده. داسې نه دی چې ټول د دې ټولو خبرې مثبت دي او منفي پوینټونه لري. انسان هم منفي او مثبت پوینټونه لري. صحیح ده، امارت اسلامي ډېره مثبت پوینټونه، زه در تاسو ته وایم چې مثبت پوینټونه یې لرنه ډېره زیات هم لري. یعنی مشکلات او ستونزې چې په ډېره حکومت کې د جمهوریت په حکومت کې وو، هغه ډېره مشکلات او ستونزې حل شوی ده. او د دوی مشکل د اول نه تر ننه پورې ډېر اغلی دي، فقط د دوی بس د ښځو بس دی. یعنی فقط دوی توجه ټوله په ښځو باندې ده. یعنی ولې دونه دوی فوکس په ښځو باندې کوي؟ موږ ښځو افغانان ټوله زادي مسلمان ده، د مسلمان نه پیدا شوی ده. هر څوک چې اسلام رعایت کوي خپل ځان لپاره کوي، هر څوک چې حجاب رعایت کوي خپل ځان لپاره کوي. یعنی په د قبر کې فقط خپل ځان خپل جواب وي ده. موږ هم په دغه عقیده یو چې الحمدلله ټول مسلمانان یو، دغه په دغه ټول په چوکات اسلامي باندې روان ده. او د امارات مشکل حوال نه تر ننه پورې همدغه دی چې مسله د ښځو مسله دی. اوله خو تاسو خپل فکر وکړئ چې هر ښځه چې په یو کور کې دوی خپل مور هم لري، خویندې هم لري، د ښځه مېرمن هم لري. تاسو په چې یو کور کې یو په یو کور کې چې یو ښځه نه وي، یو ښځه چې نه وي په کور، اوله کس چې نه په کور کې دننه کېږي، هغه د ښځه خپل د ښځه یا د خپل د مور خپل د خور خپل د میندو پوښتنه کوي. موږ د جامع نه د مکمله ښځه هست شو مکمله. ډاکټران شای نیوای، ډاکټران خپل کار ول سفری دي. یعنی د هر طرف نه دوی د خلکو مغه خوا بدلې چې فقط دغه ټول د اوس د ملت د خلکو سرګم په دغه خزو باندې چې یو خزه په لار کې ویني، یو چې ته ویني د سایرانه په دې څنګه د خزو وکړلې ده. یعنی د ټول د افغانانو د توجه په خزو ده. د هر څنه مخکې مهمه چې ده، مهمه دا ده چې د خلکو اقتصاد باندې دوی توجه ولري، د خلکو لپاره کار مساعد کی. تاسو فکر وکړئ چې دونه په دغه یو کور کې یو کس نانور نشته، هر ورځ د دې کورنۍ کې هغه یو کس نانور هغه منفقه کې بیچاره بیکاره کیږي. باید خلکو لپاره زمینه د کار مساعد شي. دا دونه چې دوی په خزو باندې توجه کوي، لار چې اقتصادي بخش دي کار هغه ستونزه حل کی. نور مشکلاتونه موږ په دې جامعه کې ډیره زیاته، د تعلیم ډیره مهمه اساسي خبره تعلیم ده. تعلیم لار باید برابر کی، یعنی خلکو ته لارښوونه وخی، خلکو ته مزشونه ورکی، تر ننګون نوی میتودونه ورته وخی. نور دنیا ته وګورئ څونه پیشرفته کیږي هر ورځ، ټکنالوژي چې تر رسیدلې. موږ افغانان هر ورځ شاته ځو، ولې موږ ته لکه په خوا باندې موږ د نور مملکت تاسو وګورئ چې شاید یو څو مده بعد هر یو لاس کاله بعد کېدای شي چې دوی ټول روبات کار مخته ویسي. او موږ افغانان تمام ورځ مشکلات کې یو، ستونزو کې یو. حتی موږ افغانان د خپل توان مالی د خپل دولت لپاره توان مالی نه لري. نور مملکت تاسو لار شي چې امکانات مالی څومره زیات ده. هر ماشوم چې هلته پیدا کیږي هغه بیمه لري، هغه شفاخانه بیمه ورسره ده. نه نه، موږ افغانان موږ ماشومان د شفاخانه تیزي خپل د شخصي پیسو نه دي تداوي کیږي. هغه چې شخصي پیسې مصرفي هغه صحیح تداوي کیږي نه، هغه امکانات موږ سره نشته. ښه دوا موږ په لاس نه لرو. هیڅ انې موږ د حل هازه ضعیف. تاسو فکر وکړئ چې موږ اوس خوشحالی کې روانه یو، باید که دولت د دې لپاره باید نسی چې د دې لپاره مخنوی وکړي چې دا څه باید وکړي. تاسو وګورئ چې مای تیر شو موږ واوره باران لرو، دا څه کال موږ خوشحالی برابر کیږو. بیا د دې لپاره حل لاره باید پیدا کی. او باور تاسو وګورئ چې څه رقم ده، د دې لپاره باید پیدا کی چې څه رقم باید موږ د دې څه رقم دی صفاکی.
ش ډیر مننه آغلی یوسف زیز برته تاسو ته راځم. اوریدونکو تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو نور بس د خبرونه روانه ده. اوس هم یو اوریدونکو را اخلم بیا به لملمنو سره خبري وکړو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. که تاسو غواړئ خپل نوم وایست مهرباني او نظر یا پوښتنه کلری.
نوم می زبیح الله د غزنی ولایت کرباغ ولسوالی نه. د حجاب مسله داس د خپل ډاکټر یم نرس پایس باندې دلته په ملکی شپخانه دی غزنی کې وظیفه اجرا کوم. نو موږ خپل ښځینه پرسنل هم په دې بخش کې لرو او داسې کوم خاص مشکل نشته. کوم کار سری کوي مثلا د ډاکټر سپینه چپنه سری کوي داسې خاص کوم مشکل نه وي. بعضی وخت داسې راځي چې مثلا یو ډاکټر یا یو نرس شرعي حجاب نه وي مراد کړی نو د دې مثلا مسؤلین راځي ورته وایي چې تو حجاب مراد کړه. نور داسې خاص کوم دغه نسته او داسې مثلا د اعلامیه سره د شنې چادرې عکس دغه کړی ده. نو موږ باید دې ته جدي ډېر نه واوسو نه دا جدي مسله ونیسو. زه خپله ډېرو شپخانو کې یا خپل مریضان وړمانه یا خپله تللی یم نو دومره خاص دغه هم نسته جدیت هم دی نه کوي مثلا په ښځینه ډاکترانو باندې.
ذبیح الله صاحب تاسو ویل چې دوی ورته ښځو ته وایي چې باید شرعي حجاب وکړي. شرعي حجاب دوی څنګه تشریح کوي ستاسو په نظر باندې؟ ښځو ته څه وایي چې باید شرعي حجاب څه معنی لري؟ ځکه چې هغه حجاب چې موږ ته ښځې وایي په دې خبرونو کې او په نورو راپورونو کې چې موږ د افغان ښځو سره خبرې کوو دوی وایي چې موږ شرعي حجاب کړی دی ټول ځان مو پټوي سر مو پټوي او مخ باندې ماسک هم ډیری وختونه کوي.
بالکل دغه رقم دی هم دغه رقم غواړي ما ستر کوم نظر سي کوم دغه ځای سي زو معلومات لرمه. نو کله سي داسې و خزینه پرسونل ډاکټر وي سي مثلا غي حجاب نه وي کړی دا کوم برکه چې د موږ تاسو ورته وایو نه د توره نو هغه سي نه وي کړی نو یا ماسک نه وي والی نو هغه بیا د لیک تاکي به نور داس خاص کوم مشکل نسته چې مثلا تاسو پښنه چادرې کې یا یو ډاکټر معالجه کینه داس خاص کوم مشکل ول نسته. او نور کوم مثلا موږ پرمختګ او راتلونکي کې دا خپل په ګډه سره کیږي نه. کچیر موږ او تاسو په دې ټولنه کې ټول خدمت ونه کو یو ځای نسو نو بیا نس کولای سم تاسو پرمخ لاړ شو.
ډیر مننه ذبیح الله صاحب ستاسو نظر مو هم واخیست. مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی وو. اوس هم عیار صاحب وایي چې یو بل اوریدونکی هم را سره دی. مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده.
بلې بشیر خور ملالی بشیر سلامونه می قبول کړه. السلام علیکم رحمت الله وبرکات. بلې نو می معلوم دی کاری محمد ایو پښتون هم د جوزجان څخه. خبره دا شته خوري چې دلته سوې تفاهم موجود دی. اول خدا مسله د حجاب چې دا پر درې نه وده چې څوک عربي حجاب غواړي و څوک دا توره چادرې غواړي و څوک د سر تنوکه پورې پوړنه غواړي څوک د ټکرۍ غواړي خمار.
بله
او دا حجاب پر درې قسمه دی. او دا حجاب هغه په دې رقم مراکزي چې نر هم باید مراعت حجاب کې په قران کې دا راغلي چې ښځو ته وایي تاسو نر ته مه ګورئ نه محرمو ته مه ګورئ یعنی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وای خپل سترګې پټې کوي. هغه دغه رقم نرانو ته امر شوی وای تاسو نه امر مو شوز ته وګورئ دا ته نه دا حجاب دی نه چې پر شجه باندې شزه کې حجاب کوي نرم باید حجاب کوي. اوس پر ځان زه حق نه لرم چې تا ته وګورم به موریده څه حق لرم ته حق نه لري چې ما ته وګورې به موریده. په صورت چې نور کې پاتل سم سي پاره کې دغه اول امر دی حجاب نرانو ته شوی دی بیا شوز ته شوی. نن موږ بیا وځلې نن موږ د اکثر ته ضرورت لرو نن موږ نرس ته ضرورت لرو نن په دا نسای ولادي نسای کې چې ډېری پیډر پیچري عملیات په مابین کې راځي موږ ورسوځو ته د شوز او تعلیم ته ضرورت لرو د شوز او طبابت ته ضرورت لرو موږ ونرس ته ضرورت لرو موږ په هر ارسه کې وښوز ته ضرورت لرو لکه شې چې موږ ته ضرورت لري موږ ورسوځو ته ضرورت لري.
اوس هم ګورم یو بل اوریدونکو هم ستاسو مهرباني وکي آزادي رادیو ده.
السلام علیکم. نور بخمت خبر در سره کوم. کور کې موږ چې در سره د منطقې د کلستان د ازمږه خواته نه سړکونه ستان د اسکل نه کونه ستان او مکتب ساوچ کلی د وبنس موږ ډیر سخت په عذاب یو. نو د ازمږه ځخ د دروازه پر ورسې جوړ درو داسې دغه پرزمر سره کوم کونه وکي زمر سره مرسته وکي
بله ډیر مشکل ده چې وګرا په غنسته
سلامت و سي مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهه موږ هله لرو چې د طالبانو چارواکي به هم دغه اوریدونکو ژغونه اوري او د دوی ستونزې به ورته غوښ به نیولې وي زموږ میلمنو هم یادونه وکړه په دې خبرونه کې چې کله چې د حجاب او د شوز موضوع یادېږي دا د دوی په نظر باندې دومره جدي موضوع نه او د افغانستان دراتلونکو لپاره مهمه خبره دغه چې د خلکو اقتصاد ته باید پام وسی ټول شموله حکومت رامنځته سي زموږ میلمنو دا هم یادونه وکړه چې د بشري حقوقو د مراد کولو پر موضوع باندې باید ډیر تمرکز وسی د دې پر ځای چې هر ورځ د ورځ په ورځ د شوزو پر ضد باندې یا د شوزو په اړه باندې د حجاب موضوع مراد کیږي دغه اوریدونکو چې مشته زنګ راو وه دوی هم د وچکالی او د بیوزلی خبره وکړه د دواړو میلمنو اغلی ممتاز یوسفزی او اغلی دیوا مرخیل څخه ډیره مننه کوم چې مشتمو وخت راکې او لمر سر مخبري وکړي او دا اوریدونکو څخه هم مننه کوم چې مشتمو زنګونه او هل تاسو نظر مو واخست بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
چهارشنبه د سهار له لس نیمو تر یولسو بجو په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ.